ستړي مشهید هلوی خبرونه کې تاسو قربانه منځه شهید تاسو هر کله وایم. اسرائیل او حماس نن د چهارشنبه په ورځ د نوومبر 28 د څلورو ورځو لپاره د اوربند اعلان وکړ چې لمخې به یې د حماس ډله لزګونه کسان چې د اکتوبر 8 بریټ کې يرغمل کړي وو خوشی کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت کابینه تقریبا ټول شپې د اوربند په موافقه بحث کړی دی او منځوره کړی دی. په خپل نتنیاهو د کابینه وزیرانو ته ویلي دی چې دا پریکړه سخته خو پر ځای ده. د امریکا صدر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د تړون هر کله کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې د تړون ل عملی کیدو وروسته به په يرغمل شوو کسانو کې امریکایي وګړي هم را خوشی کړای شي. حماس ډلې د بشري اوربند کیدو هر کله کړی دی. او نن په بلې سیمه ییزه موضوع هم غږی ګوچې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارتي لارې او روستي حال په اړه دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې بیګه مسختن بیرته د تجارتي ګاډو لپاره پرانستل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د دوغړو خواو ترمنځ په ناسته کې پاکستانی چارواکو د ستونزې د حل ډاډ ورکړای دی او د اوس لپاره د سوداګرو په وړاندې دروازه بغیر له قید او شرط د ترانزیت پر مخ اخلاصه کړي ده. د غلار پرون تړل شوی و چې پاکستانی سرچینو بي او اي جي وته ویلي و چې د تورخم لار د طالبانو د امنیتي ساتونکو بنده کړي ده. خو د تورخم لپاره د طالبانو یو چارواکي په مولوي اسمت الله یعقوب په اعلامیه کې ویلي و چې د تورخم دروازه یو ځل بیا د پاکستانی مسولینو لورې د ترانزیت پر مخ په داسې حال کې په مشروط ډول تړل شوی و چې له موټر چلوونکو څخه د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. په چمن کې هم ل یوې میاشتې راهسې پلت کوونکي سوداګر د پاکستان حکومت د هغې پریکړې پر ضد احتجاجونه کوي چې لمخې په دغه لار باندې د ویزې او پاسپورت پرته تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پروګرام کې برا سره څېړونکي میلمانه کیږي را سره مل وسې په دې موضوع با خبرې کوو. خو لومړی زو د یوې دمی ولوري ته ستړي مشه بیا هم په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو. لومړی موضوع د اسرائیل او د حماس د دزبندۍ په اړه د چغواړو ساسره وروستای حال او څېړنه په خبرونه کې شامل کوچ دغه دزبندۍ به د اسرائیل او د حماس د دواړو خواو لپاره سمانه ورکوي او څومره اهمیت لري. زموږ سره په خبرونه کې ملګری کیږي د نیویارک څخه د دیوت سیرونکای او زموږ همکار جهانگیر خټک صاحب. ستړي مشه په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منځه صاحب تاسو ته کوم کورزم کوم ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام. خټک صاحب، اسرائیل او حماس نن د څلور ورځو لپاره د اوربند اعلان کړی دی چې لمخې به د حماس ډله هغه لزګونه کسان چې د اکتوبر 8 نیټې بریټ کې يرغمل کړي وو خوشی کړي. دا څومره مهمه ګام دی کلمړی په دی وغږی کو
زما خیال دی چې دا یو لوی سفارتکار په ماز باندې دا یو لوی کامیابی ده، ځکه چې دې په نتیجه کې په دې سیمه کې څلور ورځو لپاره جنگ بندي یا اوربند کیږي، چې کم کې چې تر اوسه پرې کم اعلان یا وینګانې مخې ته راغلي دي. نو هغه خو ډېر حوصله افزا پدې دي چې هغه خلک چې څوک خوراک اړتیا لري، اوبو ته اړتیا لري، پېټرول او بجلی او نور شیزونو ته اړتیا لري، هغه ورته سنسه صورت کې رسیدې شي. اوس که تاسو د دې اهمیت ته وګورئ نو دې کې څو ورځو نه په دې باندې خبرې ترې روانې وي. قطر پکې ډېر لوی بنیادی کردار لو بولې، امریکې پکې ډېر لوی بنیادی کردار لو بولې، مصر پکې لوی بنیادی کردار لو بولې او د فیمایز نور هوادونو او اورفرا فلسطینی چې کوم اداره ده هغه هم پکې شامل وو او نتایج بالکل مخامخ دي. لکه تاسو سرټکو کې وویل چې سلورو ورځو د پاره ارزي اور بندې چې کم کې کم په هر ورځ به د فلسطینیانو حماس ډله چې کم د وخت په اسرائیل سره په جنگ ده هغه به 50 اسرائیلی چې کم وګړي دي چې کم کې لکتر لګا دوا امریکایان هم شامل دي هغه به خوشی کوي دا هغه خلک دي چې کم کې اکثریت ماشومان او خزي دي او دا چې د ټول غیر عسکري خلک دي یعنی عام وګړي بل طرف ته اسرائیل د دې چې کم تړون دي په نتیجه کې یو نیم سل فلسطینیان به خوشی کوي هغه د طرفه هم چې کم خلک به د هغه زندانونو خوشی کیږي هغه کې ماشومان او خزو اکثریت دي ورسره ورسره دا چې د درلاندې د تړون درلاندې اسرائیل د تا تیار شوه دي چې هغه به د غزا سسي مو کې چې کم الوتکی پروازونه دي یا چې کم کې ډرون هم شامل دي هغه به بالکل اوتړي هغه نه کوي ما سیوای د یو سوسي مو کې چې کم ځکه د ورځې تقریبا شپږ ساعت پورې الوتکی غیر پایلټي الوتکی او ډرون به پروازونه کوي او بمباری وغیرہ به هرته ایساره مکمل اور بند وي دریم ادا ده چې اسرائیل د دې هم اجازه ورکړې ده د تړون درلاندې چې 200-300 امدادي ټرکونه به روزانه غزا ته ځي د مصر د لارې چې کم کې مختلف امدادي شیزونه به ځي او سره پېټرول او ډیزل به هم ځي دا واضح نه ده چې څومره پېټرول او ډیزل به دغه چاغه ډیر ځای ضرورت دي او دا چې اسرائیل دا هم ویلي دي چې کا فلسطینیان د حماس کده ته تیار شي چې مونږه ونور کسان هم خوشی کوو اسرائیلیان د دې فلور ورځو نه پس نو دا چې کم ارزي اور بندې دا سالری شتزاتو پرې زیاتې دي هم شي هر کله چې حماس د طرفه لس نور کسان خوشی کړل شي او د دې چې کم دا تړونه د دې چې کومه موده ده هغه تقریبا لس ورځې زیاده لس ورځو کې کدا حماس دا غواړي نو کې دي چې کني جنگ دوباره شروع کړي
خلک سه راتلون کې باندې به هم غږی غو خپل د حماس ډلې پر راتلون کې باندې به هم غږی غو نړۍ بلا بیلو هیوادونو د امریکا په ګډون د دې اوربان هرکلی کړي دي خو د دواړو خواو ترمنځ وړاندې هم داسې موافقه څو څو ځلې شوې دي په خو کامیاب نه دي پاتې شوې تر یو حدا دا اوربان او موافقه څنګه ارزوي تاسو چې دا به څومره کامیاب وي تاسو په اند آیا دا کوم ذکر چې تاسو که دا به آیا لسو ورځو ته یا دا به یو میاشت یا دایمي اوربان ته به مخوکی او کنه دا به په همدغه سلور ورځو کې پای ته ورسی
ورې د ما نه خیال چې دا به سلو د لکه دا د پدې چې کې فوري توګه باندې غزا کې امن راتلې شي خدا ضرور دا چې د تاسو دا شوګري چې دا انساني مرستو د پاره یو اوربان شوه دی دا مکمل توګه باندې پدې باندې اوربان نه دی جدواړه اړه خونه تیار دي یعنی اسرائیل او حماس دې ته تیار دي چې جنگ بالکل بند کی او تر دا هم ذهن کې اوساته ای چې کم يرغمالیان چې کم د وخت د فلسطینیانو غزا کې پاغي په قبضه کې دي نو هغه اکثریت چې کم دې آغا د حماس په لاس کې دي اوس د اسلامیک جهاد یو بل تنظیم دي هغه په لاس کې هم دي هغه په قبضه کې هم دي حماس خدا وای چې مونږ به خوشی کوو خو اسلامي جهاد دا ویلي چې مونږ به یو اسرائیل هم نو خوشی کوو دا یو ډیر اهم اړخ دی لہذا ما ته نه کاری چې دې په نتیجه کې به یو دایمي امن راشي خو البته دا ضرور ده چې یو پاز یا یو اردی دغه اوربند بو او شی چې کم په نتیجه کې هغه ضروری امداد چې کم په غزا کې پکار د غبور سیږي او بیا یو بل شی وري یو طرف ته په دې سیمه کې تاسو غوړي د جنگ لګیا دي یعنی هغه ویری چې کوم موجود دي چې دا جنگ خوریدي شي هغه ویری رښتیا کیږي لګیا دي پرون د لبنان او د اسرائیل په پوله باندې یو ځل بیا کافی تاو تریخوالو او کافی یو بل باندې بریدونه شویو او بیا نن چې کله دا اعلان وشولو حماس او د اسرائیل د طرفه چې مونږه اردي اور بند کوونو حزب الله هم دا اعلان وکړلو چې دغه اوربند عمل کیږي نو په دې دوران کې یعنی را روانو سلور او رزو کې مونږه به هم اسرائیل باندې هیڅ قسم ته بریدونه نه کوو که اسرائیل په مونږ باندې ونه کړل او په دې اوربند چې کم تړون دی په دې باندې چې کم عمل درآمد بکیږي نو هغه چې کم رپورټونه دی هغه د دې چې غزا وخت مطابق 15 بجې سبا یعنی د ثرزډي جمعرات په ورځ 15 بجې به شروع کیږي چې کم زما پر راځي کې روان تقریبا 15 ساعتو کې ممکنه توګه به شروع کې دي شي او سوال دا دی چې آیا د په نتیجه کې مخکې سفارتکار دې پر زیشته دې د ما خیال دې بالکل زیشته دې ځکه چې
بالکل خاطر سب اوس کوم موافقه چې شوې ده د غی لمخې موږ د ریپورتونه وینو لیکل شوې دي چې 50 تنه په لومړی پړاو کې خوشی کیږي د حماس ډلې چې کوم کسان یې غمل کړی دي آیا د نورو بچکیږي د کې خود 200 دیشو کسان څخه هم زیات کسان د محل د حماس ډلې په قبضه کې دی یا په کنټرول کې دی
بالکل دا ما په خلیو پیچیده کیسه به زکه چې ګوري دا چې کم ما تاسو ته ذکر وکړلو اور فلایټ یا دا اسرایلی البتکو چې کم پروازونه دی په غزا باندې په هغه باندې پابند دی د ډرون چې کوم هغه د پروازونو په هغه باندې پابندې وجه څه ده وجه دا ده چې حماس دا هغه دا وینا دا هغه دا داوا ده چې څومره يرغمالیان دي هغه ټول زموږ په قبضه کې نه دي بلکې صدا سه هم دي چې عام فلسطینیانو عام وګړو هغه خلک يرغمال کړی دي او موږ هغه لټو لګي دا که تاسو د پروازونو بند کړئ چې موږ هغه خلک لټو نو ما خیال ده چې دا که وایم چې سفارتکار ده پر زه شته دي سفارتکاری به روانه وي اور فرا کاری دته کم اسرائیل کې کم موډ کاری هغه دا چې هغه مکمل توګه باندې اور بند ته بالکل نه دی تیار دغه هغه دارای دا چې هغه هدف بالکل کار دی هغه دا وای چې مونږه سو پر حماس مکمل توګه باندې نه ختم کړي مونږ دا جنگ نه ختمو اوس مطلب سکه دی شي دی مطلب دا هم کې دی شي چې آیا هغه خلک چې کم پدې جنگ کې اوس پر رغمال شوی دی هغه په پرمانه طریقې سره یو بل اوروند برداریا بغیر رهایی مخه ترازی هغه بخلاصيږي ما ته کاری چې د دې امکان زیات دي او امید وګ باندې دا جنگ چې کم دی دا ما په خل جاری به نړیواله سپارتکاری روانه ده او دا به روانه نو ما ته کاری دا چې دا ډیر زیات پیچیده مرحله رو نور هم را روانه ده جنگ بمبي سپارتکاری بمبي
ډیر زیات مننه خټک صاحب چې راغلی زمو سره مال شوی پروگرام کې تاسو ته خوشی به غواړو
تیرا بنانا تاسو هم ډیره ښه شپه به
د جی وی ګران ولیدونکو موږ په دې خبرونه کې د تورخم تجارتي لارې د پرانیستو په اړه هم بحث لرو موږ سره مال وسی په چمن تجارتي لارې څه حال دی د هغې ورستۍ حال به هم تاسو شریکو خو زو د خپل بل قدرمن ملما ولوري ته د ډاکټر عبید الله برهانی صاحب ولوري ته چې په امریکا کې د نړیوالو چارو څېړونکو دای ستړي مشه برهانی صاحب خیر راغلی
سلامونه تاسو تاسو لیدونکو کتونکو ټول ته
وعلیکم السلام د اسرائیل او حماس ترمنځ د بمباری او د شدید جګړې وروسته دواړه خواوې څلور ورځېنی اوربند باندې موافقه کړې ده د مهال د اوربند دغه اوربند د سیمې د امنیت او د سوکالۍ لپاره څومره مهم دی او آیا د سیم خانه شته چې دغه اوربند دوامدار شي تاسو یې څنګه ارزوي
یو خدای چې اوربند موقت ډول سره رامنځته شوی دی او هم لږ مخکې په تاسو راپورټ کې مثلا دا خبره وکړه شو چې دا اوربند فقط مدني کسانو لپاره دی یا هغه عسکري کسان چې دی هغه نه دی پکې بلکې دغه 500 ساعه کسان دي چې یوازې د حماس ډلې سره وی او دا چې نورې ډلې ټپلې آلته همدري دشتاغه یا سختدري د نورې همشته دوه سره همشته دی نو زه فکر نه کوم چې دغه اوربند د ټولو مسایلو لپاره یا د مسایلو په اړوند باندې یوازې نه یو بیلګه ده دا به سې کېدی شي چې په څو پړاوونو باندې څو مرحلو باندې دا اوربندونه وشي او د خپل د اسرایلو په کور کې دنه هم دومره اختلافات زیات دي چې ډیر طرفونه دی باندې هڅه کوي چې د دغه اوربند یا وغځيږي یا على الاقل په نورو شکل باندې تردید کوي چې کله دغه اوله مرحله کې به واجه هغه مدني کسان خلاصيږي واغه نور چې غیر مدني کسان دی هغه فکر نه کوم چې خلاصي حتی مدني کسانو کې هم دا صرف 50 کسان نه دي بلکې نور دي نه نور هم زیات شته
برهانی صاحب د اسرائیل او حماس اوربند له مخې لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو 50 يرغمل شوی کسان به خوشی کیږي خو اسرائیل به د خپل نور باندې وګړو د خوشکې دوه غوښتنه هم کوي تاسو د دې امکانات څنګه ګورئ آیا تاسو ګڼئ چې دغه اوربند به وغځيږي آیا دا به کامیاب وي او کنه به وي
د حسن نیت لخوانه فکر کوم چې په اولینه مرحله کې دا وکتل شي چې څومره کېدل شي چې په دې باندې دواړه طرفونه عمل کوي او د عین وخت کې چې سړی ورته ګوري نو دا یوازینې د حل لار نه ده، بلکې اوس په نړۍ کې د دوړو طرفونو لپاره دا د چې یو اوږد وربند ته ضرورت یا حتی انساني مساعدات د ضرورت کې سړی ورته ګوري دی کې شک نشته چې دوړو طرفه سختداري زیډلې دي او د عام خلکو د وګړو لپاره ژوند ډیر سخت کړی دی او بلکې د نړیوالو لپاره یو لوی حرج را مخامخ کړی دی. دې کې شک نشته دی چې هغه اهداف چې اسرائیلو ځان ته غوره کړی وو، که د حماس د منځه وړلو او که نور وسایل دي، ای ترلاسه کړي نه دي، بلکې عربي یا د خلیجي هیوادونو یو لوی طرف دې سره توافق لرلو، هغوی هم پر دې کې تقریبا داسې ډیر د لوی حرج سره مخامخ دي چې ولې د حماس باندې په دغه دومره موده کې تقریبا ونشو کولای اسرائیلو چې د لوی ټکنالوژۍ سره سره دوی د منځه ویسي. یو خو دا دی چې مسله داسې نه وه، دغه ټکنالوژي یا دغه اسلحه چې خپله اسرائیل لري د کې شک نشته ډېر پرمختللې ده، مګر د دې سره د افغانستان یا د عراق د جګړو هغه تجربه چې امریکا متحده ایالات لري دا اسرائیل نه لري، او هغه لاس په لاس جګړه یا د صفر منطقه کې جګړه کول دا ډېره سخته وه. په دې لحاظ باندې دغه اهداف لاس ته راوړنه دیونه شو کولای چې دا اهداف لاس ته راوړي. آی وخت کې د ډیرو کورنیو لخوانه مسلسل احتجاجات داخل د اسرائیلو کې په اسرائیلو باندې یا د اسرائیلو په دغه سختدریزه خیلاس حکومت باندې ډیر زیات فشار دی، چې زه فکر کوم چې دغه اولینه مرحله د دوړو طرفه په حسنیت سره ترسره شي نو دا امکان لري چې یا دا وغځيږي یا دا وشي چې د شي نورې د دزبندې نورې تقریبا لارې چارې ولټول شي او یا د دغه هغه کسانو چې برامته شوی دي د دوی د خلاصون لپاره بازي لارې تقریبا
مزدکرش. برهانی صاحب رپورټونه وایي چې اسرائیل هم په خپل جیلونو کې شاوخوا 10000 فلسطینی بندیان لري، چې د هغوی راتلونکي په اړه هم یو اندېښنه ده چې هغه به څنګه کیږي. خو حماس که څه هم د اخوان المسلمین تنظیم نه دی خو ګڼل کیږي، په غیر عرب هیوادونو کې د ترکیه پرته او په عربي هیوادونو کې د قطر پرته په چیرو څو نه یو کې د نور اسلامي نړۍ لخوا د حماس ډلې سره ډیر خواخوږي موږ ونه لیدو. د حماس ډلې راتلونکي تاسو ته څنګه ښکاري؟
دا یو لوی مسله ده محمد، چې حماس د امریکا متحده ایالاتو سره د ترهګر ډله شمیرل کیږي او عین وخت کې د ځینې اروپایي هیوادونو سره هم، مګر ځینې اسلامي هیوادونه عربي هیوادونه دا د ملي مقاومت په نامه پیژنې. دا هغه څه دي چې دوی ترمنځ توپیر هم دی، په عین وخت کې چې په وسنۍ شرایط او حالاتو کې دغه جګړه چې اکثریت مړی په دوړو طرف باندې حتی خصوصا بیا د فلسطینی طرف باندې مدني کسان ډیر زیات دي، نو دا د حماس او نه یوازې د حماس بلکې د ټولو سختدریزو ډلو لپاره یو نوی تقریبا دلیل په لاس ورکړی شولو، او هغه دا دی چې د سختدریز طرف د بل طرف نه چې یهودی یا خلاصي حکومت دی هغوی سره مسله د حماس مطرح نه ده، بلکې هغوی داسې فکر کوي یا داسې وایي یا دا ادعا کوي چې دوی سره حتی نور اهداف دي چې د منطقي پاړه باندې غزه تصفیه د عرقی یا د قومي یا د احترام د تطهیر وکړي شي تر څو دا منطقه پاک کړي شي، او دوی د دې منطقې لپاره څه نوي پلانونه لري. دا هغه څه دي چې د حماس د ډلې ریشې یا د نور سختدریجو ریشې په منطقه کې دونه نورم تقریبا تقویه کړله، او بیا کسړې ورته د بجاور نه ګوري په وسنۍ حالات او شرایطو کې حماس یو مفکوره ده، دغه نه دی دا یوازې وډله خپل نه ده بلکې د د غزي د تړنګ یا تقریبا دغه د سوشل فابریک یا د ټولنیز ترکیب تقریبا یو برخه وګرځیده. زه فکر کوم چې دا جګړه یوازې نه چې د فلسطینی او د اسرایلی طرف باندې ډېری بدی پایلې لري بلکې په ټوله منطقه کې ډېری سخت بدی پایلې ولري، حتی د امریکا متحده ایالاتو لپاره هم دا خدغنه ده زیره نه ده. په دې خاطر باندې چې هغه رول یا د قیادی رول چې باید امریکا لوبولای وای یا د په دې ابتدا نه په دې جنگ کې هغه ونر شو کولای، بلکې د امریکا پرستی چې د مسلسل جګړو کې کچرت د افغانستان نه ده غیر مسول شکل باندې راوتلو، یا د اوکرين جګړه وو یا د غنه وړاندې بیا د عراق وو وسنې دا جګړه ده، دا هغه څه دي چې د امریکا په داخلي مسایلو او په نړیوالو سطح باندې په دې کې ډېر ژور اثر ولري.
ډېر زیاته مننه برهاني صاحب چې تاسو راغلي زموږ سره په خبرونه کې عمل شوي.
مننه تاسو نه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڼکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
لری وګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دا وام لري لکه څنګه چې متاسول د پاکستان او افغانستان د تجارت په اړه غواړو چې تاسو سره خبرې وکړو. زم سره په خبرونه کې ملګری شوی دی ارشاد مومن، هغه ولوري تزو او د هغه څخه حال اخلو د تورخم. سړی مو شي په خیر اخلي ارشاد مومن صاحب. درمنه نامه لږه
خوشاله اوسئ.
ارشاد مومن صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار بیګا یعنی د نهي په ماسوخان بیرته د تجارتي ګاډو لپاره پرانستل شوې ده، که د لیدونکو سره نور حال شریک کړئ. دا غلار کله بند شو او بیرته څنګه پرانستل شو لا کله غونډې مستای تفصیل شریک کړئ.
مونږه به ویده سره چې تورخم په باندې وخت دا شخړې چې کوم دا دار مسته کې یو کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي دا نه دی خو دا لړۍ دا ډېر زیات شوې ده. همدغه چې دنه هه پورز د پاکستاني چارواکي چې کوم دی هغه دا توپ لګي چې دا پولا د ترانزیت چې کوم ګاډي دی دا غیره لپاره د افغانستان طالبانو ته ویل و. طالبان چې کوم افغان طالبان دي دا وی د پاتې کوم بیانونه مخې ته راغلي دي، هغه دا دا وکړي دا چې دا پولا د پاکستان لپاره تل شوی دا همدغه به بنیادی وجه ده دا وا چې د پاکستان حکومت اعلان کړو تو څو ورځې وخت مخې چې بغیر د ویزینا او د پاسپورت نه ډریوران نشي کولای چې د ترانزیت کارو کې د افغانستان نه دیغاله راشي. خو دغه فیصلې د څه خپل راتل چې د افغان طالبانو لخوا مخالفت مخې ته راغلی او په دغه په ورځ د افغان طالبانو پاکستاني چارواکي دا وکړي چې د افغان طالبانو لخوا کله چې د ډریوران نه د طالبانو پلس پاسپورتونه او دغه څه کم اسناد دی ویزی دی هغه تان سره راوړل او د افغان طالبانو لخوا دغه پوله وتړل شو. او بیا د افغان طالبان هغوی دا دعوه کوي چې دا پوله د پاکستان لخوا تړل شوې ده. یو بله خبره دا ده چې کله بیا د افغانستان طالبان د هغوی لخوا په دې اړه باندې بیان مخته راغلی دی او هغوی دا ویلي دي چې د پاکستاني چارواکو سره یې ناسته شوې ده او په هغه ناسته کې د دې دواړو دا مسله چې کوم ده دا اواره کړې ده او د پاسپورت او د ویزې دا هغې چې کومه غوښتنه وه نو هغه لا تر اوسه پورې د هغې هغه څه غوښتنه نه ده کړې او دا لارې بیا پرانیستې ده. نو تېر ماسپوتل چې کوم ناوخته زموږ چارواکو سره خبرې کړي هغوی دا خبره وکړې چې دا لاره بیا پرانیستل شوه.
ارشاد مومن صاحب، د چمن ولوري ته کلا شو هلته څه حال دی؟ د لارې ګمان کوم چې هلته پرله دوام لري که څنګه؟
بالکل جی څنګه تاسو ته پته دا وخت وخت تاسو ته راغلم ګورې منظر دې د چمن پرل چې کوم دې تر یو مست نه زیات وخت را هتي ال روان دې دا غزه خلک پوښتنه کوي چې دې ته اجازه ورکړي چې د بغیر اسنادو افغانستان ته تګ راتګ چې کوم دې هغه کول شي کوم چې باوی وړاندې کوو خو دې رو زو درې ورځې نه هغه د ترانزیت لپاره د کوم لار چې واغ تړلې ده او زما لیک ساتمه کې د لیوه خبريال حفیظ الله شیرانی هغه سره خبرې کړي دا مې چارواکو سره خبرې شوې دي هغه دې خبرې پخله او چې د چمن لار چې کوم دا هغه هم لا تر اوسه پورې د ترانزیت لپاره تړل شوې ده د عام وګړو لپاره او د کډوالو لپاره چې کوم دی هغه پرانیستې ده
د کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه یا دوام لري په دغه پوله
بالکل جی په تورخم باندې هم او په شمال پوله باندې هم دغه پروسه چې کوم ده دوام لري وروسته شمیرې ادارې د تورخم د لارې چې د درې لکو نه زیات افغان کډوال تر اوسه پورې د تورخم د لارې افغانستان ته وکړي او دغه سي د شمال د لارې چې کوم د دې خبريالان دي هغه د راپورونه دي چې د یو لک شل زرو پورې کوم کډوال دي هغه واپس افغانستان ته وکړي او دغه پروسه چې کوم ده هغه د دې ترانزیت چې کوم پروسه ده د دې تګ راتګ هغه سره نه ده اغېزمن شوی او هغه روانه ده
ډیر زیات مننه چې مومن صاحب چې تاسو راغلی زمو سره مل شوې او تاسو د لیدونکو سره دغه ټول معلومات شریک کړه تاسو ته خوشی به غواړم
ډیر مننه مونږ زده دي خلاص شي
او اوس هم زه د یو مهم ریپورت ولوري تلک څنګه چې تاسو سره مو د چمن حال شریک په چمن کې پلت غډونوالو اوس هم د پولی لوی لار باندې کړي و او احتجاج کوونکي په پول باندې د پاسپورت عملی کولو او د ویزو عملی کولو پریکړه د بیرته اخیستو غوښتنه کوي خو حکومت یې نه مني د لارې بندیدو سره سلګونه تجارتي ټرکونه ولار دي او تاجرانو ته یې د کډورونو روپیو زیان هم رسولی دی تفصیلی د نعمت الله سرحدی پوری پورچ کی ګورو
په چمن سره د شار کې د خپل غشتونو د پاره روان پرله د احتجاج په توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لارې د تجارت په مخ نن دوه مورځ هم بند ساتلې و سله عمل ترانزیټي چاري او د پولي تجارت په ټپه ولاړ وو ځای سوداګر وایس د پاکستان د بنډیزونو سره مخامخ افغان ترانزیټ لړ څخه کټنران سي چمن ته راغلي دي هغه هم دلته دغه ارتال لوجه و درېدل
افغانستان د لوري چې کوم مالونه راځي خاص کر کې د انارو سیزن دی د پیازو سیزن دی د فريش سیزن دی په زورونو ګاډیانی دا وخت تقریبا د افغانستان د خاصه راځي او افغانستان دا وخت په نړۍ کې د ټولو شمنډي پاکستان ته د پاکستان مالونه دا وخت افغانستان د جی په دی کې ورجی دی په دی کې مختلفه ایتمن دي چې دا افغانستان د جی دا هم د تبند پات دی ترانزیت مالونه د افغانستان د خلکو د بند پات دی پر دې باندې ډیټنشنونه شروع دي او خلک افغاني تجاران تقریبا په دی کې ډوب پات دي
د چمن آل پارٹی تاجر لغړی اتحاد د چیرو د دیو شو څخه د چمن او سپین بول ډاکټر مز لوی لار باندې پرلط والی دی او د حکومت څخه د سیمه سوداګرو او د ځای قبایلو لپاره پر پوله د پاسپورت ته ملکولو پریکړه واپس اخیستل غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د رواني میاشتې اولنی نیټه څخه پر چمن پل عملی کړي ده مخکې به د سیمه خلک او سوداګر د چمن پر شاتکاټ او د سپین بول ډاکټر پر تذکره به تاګ ورته کوي دا غ پرلط کوونکی وایي چې لوی لار بندیدو باندې دوی حکومت مجبور کړل چې دوی غوښتنه نه مني دوی په خبره حکومتي چارواکو د دې سره تیر شپه خبرې وکړې او لار خلاصول غوښتنه وکړل خو دوی بیا خپل غوښتنه ورته کې شو دي
نو نس شپږ ورځې مخکې موږ په دې ویډیو پر دې سټیجو پر دې ګرد باندې موږ دا ویل چې موږ یو بل قدم اخو موږ د سرکار سره دا خواست کوو چې بای چې دغه شی زموږ پر دې باب دوستي باندې ختم کړي لکه کوم وو چې د ضلع کې عبد الله خلک دی یا د افغانستان د سیټ خلک در کندهار په دا نن سبا ګرد بې روزګار سوي دي
د چمن دغه پرلط یو 15 کسیزه کمیټه د اعلی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې ده او هلته 13 ورځې د بلوچستان سره تعلق لري سلنټرانو د یو پد په شکل کې د پاکستان نگران او پاکي وزیر داخله میر سرفراز بوکټ سره ولیدل هغه ورته وویل چې حکومت په د چمن بارډر دغه ستونزه ورولو د لپاره اقدامات کوي خو نور څه ورته و نه ویل خو اوس دغه پرلط کوونکو د پاکستان افغانستان ترمنځ لوی لار بند کړل د افغان ترانزیت کټنرانو بار چالو جوړان هم د ستونزه سره مخامخ کړي دي
پنی مامیا شو شو چې پاغه کې ولاړو کراچي کې حالت لوړ نو چې بیا لوړ شروع شو وس راغلی دلته په شمن کې ولاړ دا درې سلو ورځې کې زمون کلیرنس شوه هر څه شوی دی وس دا پرلد دی دا هغه دی موږ ته مشکل دی گاډیان لوړ دی غونډ پکې خوراکي توګي هر څه د خوراک هغه دی پکې لوډینګ دی نو گاډي لوړ دی موږ ته مشکلات دی گاډو ته مشکلات دی وزن زیات دی
دغه پرلد کوونکو د احتجاج په توګه د پاکستان افغانستان ترمنځ دوه لارې بند کړې ده د دې وجې د پاکستان څخه روان سبزیجات تازه میوه لکه کیلا مالټا کینو او نور توکي او د افغانستان څخه روان تازه میوه انار سی پیاز او نور سبزیجات سی دورځي په زیات شمیر بار مرشام به دواړو تورو په تاوشتل راوشتل دا وخت بند ولاړ دي او دغه توکي سی پکشي کې دي د خرابې دو سره مخامخ دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوري ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیوري ساته لډي وسره اوسه
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی جمال الدین اڅکزای صاحب چې د پاکستان د تاجرانو د چمبر مرستيال د سړي مشه په خیر راغلی اڅکزای صاحب خیر اوسه استګمسه او زموږ کتون ته سلام
کوم ټول سلامونه
وایم مننه وعلیکم السلام اڅکزای صاحب که څنګه د تورخم تجارتي لار پرانستل شوې ده خو هر ځل د دوه لارو باندې دل په تجارت باندې څومره اغیزی کوي
ډیر مننه کور ودان د دیوارې نو د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې هر وخت ډیر څه کردار او څه بیانونه جاری کوي او د سټیکهولډرانو ته معلومات اخلي ډیر سخت نقصانات د دواړو ملکو د تجارت ته رسي په دی باندې دا اوس دوه درې میاشتې کې درته وایم چې په عربو روپو نقصانات د ډیفینشن نو د دمرک په شکل کې غیر ملکي شپینګ کمپنیانې دا فایده اخلي او د دې افغاني تاجرانو یا د پاکستان د کسټم او بونډي کیریر ایجنټانو نقصانونه دي دا غرنګ لور په هر تجارت کې او پاکستان ته هم تاوانونه دي او افغانستان ته هم تاوانونه رسي نو په دې سلسله کې د دې لو وجه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان د دواړو د وزارت تجارت ناستې ډېرې کمې دي دا اوس په روانه میاشت کې پر 14 تاریخه باندې افغان سرکاری ډیلیګیشن او د بزنس کمیونټي څنګه له شپږ کسان دارا ویلو درې تمور شپه په اسلام آباد کې د وزارت خارجه او د وزارت تجارت او د نور وزارتو د وزیرانو او د شکرشکانو میټینګونه ورسره وو او د دې غوښتنه هغه ولا چې هغه شپږ دیشتو کنټینر چې د اسارو چې پاکستان جاری کړی ده دا هغه پمات کې را رسیدلی وو نو پاکستان حکومت افغان ډیلیګیشن غوښتنه وکړه چې دا کنټینران په زړه طریقه باندې را لوټ کړي نو پاکستان حکومت هغه د دې غوښتنه ورومنله اډر جاری شو پښکول دې څو کنټینر به بغیر لس پرسنټ پروسیسینګ فیس او بغیر د ایڈوانس کیش بین ګارانټي دا به لودینګ سبا یا بل سبا شروع شي
شه اڅکزای صاحب د تورخم اړوند طالب چارواکو ویلي و چې تورخم دروازه د پاکستانی مسولینو لخوا د ترانزیت پر مخ د مشروط ډول باندې تړل شوی و چې له موټر چلوونکو څخه د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله آیا تاسو ګڼئ چې دغه پروسه یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت کوونکو لپاره د ویزو لرلو غشتنه عملی ده یا جایز ده د سیمکانان ست چې دغه سوداګر ویزه ولري او خپل تجارت دوام ورکي؟
بالکل ست یو خوشی لحال په حال نه ده ولا زموږ خلک او د افغانستان تجاران یا د ترانسپورت خلک د دې شو چلوش کلونه په بغیر پاسپورت ترانسپورټیشن او تا ګورا تا ګو موږ ځای راځي د نول سوا پنځه سوا اتیا او د پنځه اتیا پرې دغه ترانزیت پاکستان د نول سوا پنځه شپته اګریمنت سوی و نو ترانزیتي مالونه ټول په ریلوی ګاډو کې باندې ده نو به یا پېښور ته ورسېږو یا به چمن بازار شار کسٹمرز ته راورسېږو یا به د چمن نه په ترانسپورټ پاکستاني ترانسپورټ یونین ګاډیانو کې دا مالونه بارېدل هغه ډریوران چې دا مال به د چمن نه بار کړي کندهار ګمرک ته به رساوي خو دا هغه به خپل پاسپورټ و دغه ډریور هغه پاسپورټ به ورته را و بغیر پاسپورټ ډریور نه شو بیولی تب از ما گاڑ والا آغا با پاسپورٹ والا جیور با ما پیدا کی بیدی پیدی با می آغا تخپل جیوری خرچا ورکلا آغا با از ما گاڑی افغانی ترانزیت مال کندار گمرک لورس آوی بل تب گاڑ خالی را وقت پیغ ری و رجبار وافق را وستن دا طریقه کار خود
د پاسپورت پرته د ویزو غوښتنه هم د دغو ډرایورانو څخه کیږي. دا څومره امکان لري د دغو ډرایورانو د پاره د ویزو اخیستو پروسه آیا اسانه ده که نه ده؟ ځکه چې موږ چې کوم ریپورټونه ګورو هغه خو داسې دي چې د عامو وګړو د پاره بیا ډیره زیاته مشکله وي چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي.
ویزه هیڅ مشکله نه ده خو دا ما چې بیان وکړي چې د 1915 د وختونه بیا د 1915 پورې افغان ترانزیت شریف هر پاکستانی ډریور به خامخا لازمي پاسپورټ درلودي پر پاسپورټ به د افغاني ترانزیت پاکستاني ګاډه کې د دې ریکارډ پروت هغه وخت خو دا کمپیوټر و هم نه ټول سیستم پر رایټینګ خط لیکلو او پر رجسټر کې مینول و اوس خو کمپیوټرایز سیستم دی اوس خو ویزا آنلاین ملاویږي بیا اوس فلحال پاکستان حکومت په دغه طریقه کار باندې اخته ده چې په چمن بارډر او په توخم بارډر کې د امیګریشن خپل دفتر بندوبست وکړي که هر پاکستانی وي یا هر افغانۍ هلته وي د افغان حکومت او د پاکستان حکومت په ناسته دا طریقه ډېره اسانه جوړېدلی شي نو دا اوس چې تا د بارډر د بندېدو خبره وکړل دا یو ور بند شي د پاکستان لخوا چې غوښتنه وشي چې بله هفته یا پنځلس ورځې بعد به د افغان سټیټ ترانزیت کنټینران یاوري پښتانه ژور په ویزا اخلي
اڅکزیسب دا محل په چمن کې هم پر لټ روان دی دا محل په چمن کې په لټ روان دی د یوې میاشتې راهیسې دغه په لټ روان دی سوداګر دی په دې کې نور ګډونوال هم لري چې هغه د ویزو پرته غوښتنه کوي چې په دغه لار باندې وتوانیږي تجارت وکړي نو د هغه غوښتنې آیا جایز دي او کنه دي؟
دا هغه غوښتنې چې واضح نه دي دا هغه غوښتنې جایز دي هغه دغه غوښتنه کوي چې هغه د مخ ظاهر شاهي حکومت یا په داوطاني حکومت کې چې دا د بارډر د دواړو پولو یو قبیلې خلک وو هلته به هم رشته داري او مدرې او زمینداري وو هر څه وو دلته به پاکستان طرف کې هم وو پد میشت به هلته گزاراول بیا به شپږ میاشتې د پاکستان سایډ کې گزاراوه دا د انګریزانو د وخت نه هم د تختپل نه بیا دره د قلعه عبدالله پورې شناکوکاټ یا د بولټاک او د تختپل تذکره چلېدله د پاکستانۍ د چمن یا د هغه چین کې ضلع پښین وو د پښین شناختات چې د درلودی هغه د تختپوله پورې بغیر ویزه تلی شو نو د پرلت غوښتنه هغه ده خو هغه د پرلت او د وزارت خارجیه د پاکستان په ناسته دا مسله حل کیږي. هغه د بادل وزوارو غاړو د پولې ته چې ژندې کم خلک اوسېدونکي دي هغه د یو کون دي د هغه پخوا هم یو رقم پاسونه ودوی ته جاری کېدو، نو هغه خو یو څو عمر مخکې پاکستان حکومت هم وویل چې موږ به ودا خلکو ته د تګ راتګ پاسونه ورکړو. اوس مثلاً فلحال د پاکستان د ایران د دوه درې بارډرو سره لکه فنجګور یا تفتان چې ودا بارډرو ته جلدې کم خلک دي هغه پر پاسپورټ باندې نه ځي، هغه د هغه ځای ډیپټي کمیشنر راداري ورکوي، نو هغه د زایدانه پورې د پاکستاني خلک تجاران چې د زایدانه پورې پر هغه راداري باندې ولاړ شي، خو د زایدان نه مخکې که بیا هغه تګ وغواړي دا به هغه د پاسپورټ او د ویزې په شکل
افغانستان او پاکستان ترمنز د تجارتی اړیکو د پیاوړی توپ د پاره د شوالی د پاره څلاره ده باید څه وسیکړای او خپل ستاسو چمبر یا دغه نور سوداګر په دې لړ کې څه هلې ځلې کوي؟ آیا د پاکستان حکومت سره خبرې کیږي یا د افغانستان د حکومت سره؟ هلته د طالب چارواکو سره ستونزه څه ده چې په وار وار دغه تجارتي لارې بندیږي او دغه ستونزې رامنځته کیږي؟
دا ما تاسو مخکې وویل چې د دې حل څه په ناسته ده، اوس دا پاکستان افغانستان نوې ترانزیت ټریډ اګریمنټ افتا 2010 بولي، دا په 2010 کال کې جوړ شو، نو د 2006 کال پورې دا او په دا قانون ابتکا پروسیجر و چې په درې درې کاله کې به د دې رینیول کیږي، خو د 2010 نه بیا تر 2000 د دې رینیول لپاره هم نه وشو. په هغه کې پاکستان حکومت و تیرو افغانستان تیرو حکومتو ته هم لیکلي وو چې دا اګریمنټ طرف شوي وو که تکلیفات و مش تسپی د خواهی او څه مشکلات ورته ته زموږ د طرفه یې، نو هغه به هم په دا کې بدلون کې راولو، دا اګریمنټ به نه وی کوو. خو هغه د افغانستان د خوا جواب د ناشتې یا د رینیول دا هیڅ هم نه راکړو، خو بیا هم دا د 2020 پورې وو. په 2020 کې د افتا 2010 اګریمنټ مدت ختم شو، خو بیا هم پاکستان د 2023 تر اوسه پورې دا اجازه تور کړې وو، دا سهولت یې ورکړې وو، خو ناسته غوښتنه کې کیږي. اوس هم دا څه چې مشکلات شته دا به په ناسته کیږي چې د پاکستان او افغانستان تجارتي او حکومتي ادارې سره کښېني، نوی اګریمنټ جوړ کړي چې څه غوښتنه د افغان سایډ لخوا یې هغه کړی شي، څه طریقه یا غوښتنه د پاکستان سایډ لخوا یې هغه پکې مجلس شي، نو نوی اګریمنټ جوړېدلی شي. نو مسله د پاکستان افغانستان د ترانزیت د اګریمنټ ایکسپایرېدن دی او د هغه بعد
تاسو په تجارت باندې ژور نظر هم لرئ او تاسو ته به دغه لارې ټولې معلومې هم وي، څومره مهمې دي دغه تجارتي لارې د افغانستان سره د پاکستان د تجارت دپاره، د صادراتو دپاره، د واردراتو دپاره څومره مهمه ده؟
دا خو د دنیا سره تجارت پر یو طریقه ده، صرف د افغانستان سره تجارت پر مختلفه او بدله طریقه پاکستان داسته. پاکستان د افغانستان تجارت لپاره ډیر اهم ملک دی او افغانستان د پاکستانی ایکسپورټ لپاره د ګرد دنیا نه غټ او اهم ملک دی. صرف افغانستان نه ده، و سینټرل ایشیا ملکو ته هم د پاکستانی ایکسپورټ لارې د افغانستان ده. دا د ډیر وخت ده، دا د مختلفو حکومتو سره جوړ شوی پروسیجر باندې روانه ده. اوس صرف لوی مشکلات د نه ناشتې دی، نو هغه نه ناست مشکل دا ده لکه دا و چې تازه کر وکړي چې دا کنټینران دی ولاړ دی دلته چمن کې هغه سپایک شروع ده د تجارت د پرلس پرنامه باندې نو دا افغاني تاجران ته هم مشکلات دي پاکستانی تاجران ته هم دي گاڑی ولاڑی دی پدا ہر کنٹینر باندھی سولو سا یونین سولو ڈالو روپی ڈیلی شپنگ کمپنیاں ڈیٹینشن اور ڈیمرج دا نو دا نقصان وہ ہم دا پاکستانی تاجر دا ہم دا افغانی تاجر دا چند ڈیمرج دا شپنگ دی دا کول غیر ملکی دی پدا کیوا شپنگ کمپنی نا دا پاکستان دا نہ افغانستان دچی هغه دی دا ګټه اخته نو مشکلات او پریشانی به خیز زیات کی او د ټول مشکلات او د پریشانی واحد لار دغه ده چې د دوارو ملکو په ګټه کې ده چې په ناسته په مجلس او په اګریمنت په قرارداد باندې هر څه مسئله حل کیږي کده تک را تک لاري کده دا دوه بوتک تخته پل نوونه سی بیا د پین کلاودلا پری د دې خلکو تا ګرا تا ګراجی دا مل پاکستانی تاجران وو او پاکستانی حکومت غشتنه مختلفه طریقې وشولې دي چې دلته دې ګاډي او بازار مشترک جوړ شي چې په هغه کې افغانان هم او پاکستانی تجاران هم ته آزاد وي نو دا هغه باندې کاروایی شروع ده او هغه کاروایی صرف پاکستان حکومت هم نشي کولای یا صرف افغانستان حکومت هم نشي کولای د دواړو ملکو سرکاري اهلکارانو په ناسته او د دواړو په خوښه یا بازار مشترک جوړېدای شي یا د بولدک نه د زاړه چمن پورې هغه فری ټریډ زون جوړېدلای شي د دواړو مملکتو سره د تجارتي پالیسۍ ډېرې ښې ښې طریقې شته نو لهذا موږ د پاکستاني تاجرانو د پاکستان حکومت ته هم او د افغانستان حکومت د نوي اسلامي امارات ته ور زور اپیل کوو چې دا مسلې باید چې په ناسته او په میټینګونو په مجلسو
پاکستان وزیر اعظم کوم چې نگران وزیر اعظم د مهال انور الحق کاکړ هغه امریکا ژغت ویلی و چې ستونزه د دواړو هیوادونو ترمنځ دا د لوی ستونزه چې افغانستان کې د طالب چارواکو کوم حکومت چې د یاغه په رسمیت نه دی پیژندل سوی نو دوی کړي ستونزې لري تر اوسه خو تاسو څه غنئ چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت وړاندې هم داسې وو تاوژنه وو او که اوس د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته ډېر ټکنې سوې دي
یو خدا د عالمي پابندۍ پر افغانستان سره د اوسن پاکستان حکومت د افغانستان سره تجارت د بارتر ټریډ په پالیسی باندې کوي او نوې قانون هم جوړي بارتر ټریډ یعنی د مال په بدله مال دی نو په هغه کې نه ډالر انوالو دی او نه بل کرنسی انوالو ده نو هغه خودا ټولت پاکستان د ډېر وخت او افغانستان ته ورکړی ده او افغانستان له ایکسپورٹ د پاکستانی مال دا کیږي هغه په ایڈوانس کیش ڈالر باندې کیږي دا سہولت په ګرځ پاکستانی تجارت کې صرف افغان حکومت ورکول شوی دی دا نور دنیا د ایکسپورٹ دا د بینک په ذریعہ ڈالر راغستل کیږي نو دا ڈالر خو کوم چې د واشنگتن انټرنیشنل بینک په ذریعہ ویریفای کیږي بیا هغه ملک ته واپس راځي نو پر افغانستان خو پابندی په خوا هم و وسم ده نو پاکستان د ایڈوانس کیش ډالر وو د پاکستانی ایکسپورت کولا ټوټړی وو او وسم دی نو اوس پاکستان حکومت د بارتر ټریډ پالیسی هم ورسره جوړی او پاکستان منیسټری آف کامرس و سٹیٹ بینک پاکستان ته دا ہدایت کړی دی چې په کابل کې یو فیصل بینک یو بل بینک یادوي چې دا دوه بینکو اجازه د افغان حکومت سره کښېني او په کابل کې دا خلاص کی مول پاکستان امپورٹ بهم او ایکسپورٹ بهم د افغانستان سره به پرمخ لاړ.
سماد اڅکزیس زموږ سره په خبرونه کې مشتاق رحیم صاحب هم ملګری سوي دی چې چېډون کوي د هغوی تارکلای وایو په خبرونه کې هغوی سره هم غواړو چې په دې موضوع باندې بحث ولرو. ستړي مشه په خیر راغلی مشتاق رحیم صاحب. مشتاق رحیم صاحب زموږ سره مال دی خو له بده مرغه ګمان کوم چې تخنیکی ستونزه لرو د هغوی غږ نه لرو، نو کله چې وتوانیدو چې د هغوی سره مو اړیکه سمه شي نو بیا به هغوی ته هرکلی وایو. د هغوی سره به هم خبره کوو چې د افغانستان او پاکستان تجارت دا مهال د تجارتي اړیکې څنګه ارزوي. اڅکزیس صاحب خپله پخوا هم کله چې په افغانستان کې جمهوریت وو او حکومت وو خو د پاکستان او د افغانستان سیاسي اړیکې او تجارتي اړیکې ټکنی وي، خو تاسو څه وینئ چې آیا په تجارت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې آیا زیاتوالی راغلی دی او کنه دی راغلی؟ ګټه یا تاوان کوم یو زیات شوی دی؟
خو معلوم ده چې د افغانستان سره په دغو دونیم کالو کې تجارت حجم بیخي ډېر 2-3% کم شوی دی. خو زموږ تمه او امید تر زړو حکومتونو بیخي په 2-3% بالا کېدو امید و د نوي امارات حکومت سره. خو هغه به څه یا عالمي معاشي خرابي ولا یا د کرونا وجوهات پدا کرالو، یا د پاکستان د معاشي د ډالرو کرایسیس کرالی چې ډالر ډېر ګران شو، نو اوس صرف لو وجه دا سوی ده چې په دا 2-3 کاله کې د پاکستان او د افغانستان تجارتي ادارې په هیڅ قرارداد هیڅ مشاورت نه دي سره کښېنستلي. او بل تاسو دا یو شی هم درښایم چې دا یو څه معلومه چې پاکستان کې هیڅ سختي نه، پاکستان هیڅ یا پابندۍ سختې لګولې دي، هغه د پاکستان یو خپل مجبورۍ وي. هغه مجبوری دا وه په دا 2010 قرارداد کې دا سره لیکلي وو چې پاکستاني پاکستان سره چې کنټینر یا تورخم یا چمن بارډر باندې کراس شي، نو افغانستان حکومت به په کمپیوټر باندې او ایس بی آر ته د هغه کنټینرو یا چبولي یا چیون بولي یو فارم دی، دا به په کمپیوټر کوي چې نن دغه 100 یا 500 کنټینر زموږ ګمرک ته راورسېدو. نو د پاکستان په ریکارډ کې هلته د افغانستان په کمپیوټر سیستم کې یو څه کمزوري ده چې هغه د ورځې 10-15 کنټینر ویریفای کړي، نور په بیلانس کې پاتېږي. نو دلته د پاکستان د کمپیوټر په ریکارډ کې دا تللي کنټینران د افغانستان لخوا د یو څه ډېر تعداد نه دي ویریفای شوي چې هغه د کمپیوټر په ډیسیل لیست کې راشي، و هغه پاکستان سرکاري ادارو ته دغه وام ده چې دا کنټینران د افغانستان لخوا موږ ته نه دي ویریفای شوي، کیدای شي دا د لې پاکستان کې خالي شوي وي. نو هغه د کاچاق یا د خالي کېدو دوام پاکستان د اوس ترانزیت کې څه پابندیانې ولګولې، خو دا یو شی و ټول تجارانو ته موږ شوي ور معلوم دی و تاسو په نالج کې راولو چې دا در عباس کا معلومه انتر زیات شروع شو د کراچی د پابندۍ د وجې، نو په بندر عباس د یمرو د بچلک اسلام قلعه پر مسجد کرایا $1,000 یا $1,800 د بندر عباس د اسلام قلعه کرایا ولا. اوس یو دما هو د کرایا چې معلومه باندې زیات شو دا ورېدو سره وای $3,000 سره ورسېدل. نو $3,000 کرایه هم ډېره زیاته ده، ایرانی حکومت ترانسپورټ دا زیاته کړ، او بل هلته په بندر آباد
آیا دا د ټاکس د مالیه یا ټاکسونه هم ور باندې زیات سوي دي او کڅنګه دا کومې لوی ستونزې دي
په کوم ځای کې مسولونه د پاکستان کراچي کې کده د بندر آباد څنګه کوي
دواړو خواو ته
په پاکستان کې هیڅ ټاکس نه دی زیات سوي پاکستان دا نوې پروسیجر باندې 10% پروسیسینګ فیس باندې ولګاوي چې دا معلومه چې راځي موږ دلته د افغان سټیټ ترانزیت ډایریکټریټ چې کوم حضورونه اهلکاران تنخواه وري دا هغو د پروسیسینګ چې هغو ډیوټي ورکوي کارونه کوي دا هغه د فیس په شکل کې کاټوي پر هغه باندې خرڅونه کوي چکونه یا ډیوټي خو نه ده لګولې مخکې د دې انشورنس کمپنیانو سره انشورنس اخیستل کېده اوس هغه انشورنس د کیس پیمنت په شکل کې د بین ګارنټي په ذریعه طلبلې ده چې هغه ناممکن ده افغاني تاجر په افغانستان کې ناشته کنټینر کې د مال د 2 کروڑ پښتني روپیه نو افغانۍ تاجر به نور 2 کروڑ 2 کروڑ روپۍ څنګه جمع کوي او وچا ته به جمع کوي مال ورسېدی واپس ریفنډ به څنګه اخلي نو د دې مشکلاتو په وجه افغانۍ تاجر مجبور ده چې د پاکستان پر دغه کراچي به مالونه نه راوړي پر بندر آباد یا پر نورو ګوډي په مالونه بدل
خو د کراچي لار څومره مهمه ده د افغان تاجرانو لپاره تاسو فکر کوئ چې دغه پروسه اسانه شي یا دوی وتوانیږي چې دغه مشکلات حل شي نو دا به څومره ګټور وي د افغان تاجرانو لپاره یا د پاکستانی تاجرانو لپاره
خو پاکستانی تاجران خو د ترانزیت شیر څنګه کوي هغه خو د افغان تاجرانو دوی ستل شي
بالکل
مهمه یا دکمن کراچی کې رپورٹ دربن دی خرڅونه کرایه دروښول چې د بندر آباد د اسلام کله د یو کنټینر کرایه د لین روټ دا هغه 800 یا 1000 ډالر و او په دا ستلش کې چې بندر آباد کې افغانستان ځکه یا د تجارانو معلومه زیات کو نو د ایراني ترانسپورت والا او د 800 ډالر نه یو دم د کرایه 3000 ډالر باندې اچول دویم نقطه دا ده چې د چاینا یا د دوبری نه چې کراچي پرې مال راغوليږي هغه په یو هفته کې راځي د چاینا یا د دوبری نه چې بندر آباد ته کنټینر لوټیږي هغه په 6 ورځې یا 15 ورځې کې راځي او بیا د بندر آباد نه چې اسلام کله یعنی روز ته رسی هغه ته ژر نمبر نه ملاویږي هغه هم په یو میاشت کې رسی د کراچی نه یا تورخم یا چمن ته چې دا کنټینر رسی هغه په 15 ورځې یا په یو هفته کې رسی نو مقصد مې د خبرې دا دی چې افغاني تاجرانو ته د کراچی شتولت یا شګودی یا کم خط کې بل غوډې نست په د افغاني تاجرانو لپاره
ډیره زیاته مننه چې زیاتې په تاسو راغلې زموږ سره په خبرونه کې مل شوي تاسو ته ښه وی غواړو
خو دی ودان ډیره مننه
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
تاسو په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې د اسرائیل حکومت د ایوي موافقه لمخې په غزه څلور ورځې نه خپل نظامی عملیاتو باندې دوه په مقابل کې بعد حماس ډلا لکتر لګه 50 يرغمل شوې کسان چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي خوشی کړی. په غزه کې تقریبا وو نه کې دي چې د اسرائیل هوایی بمباری او جګړې وروسته تر هغه چې د حماس ډلې ناڅاپه په اسرائیل برید وکړ 200 تن یې ووژل او شاوخوا 240 کسان یې د ځان سره برمته کړل. بلورته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم تجارتي لارې باندې وغږېدلو ستاسو قربانه منزه شهید اسناخله اجازهت او تاسو په لوی لاس فارم سلوړ او آباد اوسئ. الله پامان.
I'm not afraid.